سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رولوی دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحدو ایالتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 40 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو له عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سږنیو وروختونو په افغانستان کې د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تېرېدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلووره لیګ پرون د بندي امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تېرو دریو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو لا هم راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بندي امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. په دومه سیالۍ کې مس عینک کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو او د پاکستان پولیساتو ځواکونو تورخم ته نږدې سره نښتې کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت ښیي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسفزای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې تېره ورځ تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د ایس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پولي پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی.
ایرانی پنګوال د افغانستان د قانونو په پروژو کې پنګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې مادن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک اقتصادي ارزښت ډېر زیات دی دی هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 10 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دا خپل تروزه مند دي، امیږ په منځ کې داسې خبر وشو چې امیږ زړونه یې نرم کړو، نو والله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی، خو به پلنه یې سخته وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې، خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې دا سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان دا ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاڼه ولري، یو دیوال ولري، ترڅو خپل داعیه قوي کړي. او بل طرف ته د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري، هغوی ورسره حساسیت ښیي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپرې کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د یو شارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په و اویا کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي، ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د ISI استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله پلاس کې و. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگتن او د افغانستان حکومت په ظلونو آی ایس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی ایس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی ایس آی مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري کې او دا هغه په ځای دی ولګې نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کې هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشهي د هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالب بنجان خوشی کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو له خوا تنظیم شوی د سیسو خو اردو د تورونه ردوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب شاروک سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانونو وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر متفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مند لري خصوصا د وسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکارا کړي و همیشه لپاره.
متفی صاحب دې ته پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعت استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د غوي سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د وسپنې په برخه کې یا مثلا نور منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی د هغه قراردادونه تقریبا 15 تر 13 کال پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ترامپ د ایران په اړه مانی ویلی او چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغه به بندیزونه سره مخ کیږي بل خوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاری په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده نو دا به بیا هم ایران چې کله الته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان مستعزه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړي دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې لدی نمواسره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټه تضمین شي په دا ډول لوی قراردادونو کې؟
اکثر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې منابع نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادی ګټي یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یې چې موږ له خپل منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډیر ضرورتونه لرو دی اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او غو تحریمونه په هغه هیواد هم وځ کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مونږ نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاواني.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر مدفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې بریټ پاړه اندېخنې په زیاتې دودی او په همدې لړ کې یو شمیر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسنی وضعیت مخکې اسرائیل ته یو سلوشل هوایي شرکتونو الوتنې درلودي، خو اوس یوازې دیرش هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمروه کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایي ځواک د خپل ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمېر نورو هوایي شرکتونو د کړکیش د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته البتنی لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې لرانېږدي کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړي چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنئی ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آستن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدی خبر وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمه تبا یو اوپتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله شغ وکړ چې پر اسرائیل بریدونو ډډه وکړي. د دوه دریو هیوادونو د مشانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې خبرګون یو بل نشه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان دی او شمیر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لوی لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤول حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ رغیدنې لپاره. غلطه هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیانمنی.
د یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادي موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لوی موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بل بدیل لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لوی لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار بده کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له دریو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لوی لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسیدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 میګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالي کې د دوو کورنۍ ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنی د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي که چیرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل
الحمدلله د لاس پر ځای کې چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولیدلې خو نن الحمدلله دا ریوټه غرته راټول شوي یو چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلوص شي او د نورو خلکو موضوع به خلوص شي انشاءالله. په دا ځینې
دواړه پخوانۍ دښمنې کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی او وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د مساخیرو اوسیدونکي محمد وری شاول
څنګه ډیره میک به پوغره کې په سامه کې آتا مدای خو نه چې بل څنګه بډورو بل څنګه مې ورو ځکه چار سړی دا کور کړه صدا مې دی دی نو میک دا نور مشکل نه بډا ډیرو دې چې مې دی به خبر نه وي دا کور بشوي.
سوله کوم کې اړخونه وای په ټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او په خپل کې حقداري طبيعي دي خوخ کې لو اړخونه ته پکار دي چې لپای لپاره آرام فکر مسلو ته خې حل لري ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړې وژل شوی وو وایي
د خلک چې د دم خپل تروزه مندي همې په منس کې داسې خبر وشو چې مې زړونه نارم کړو ولا د هر چا په زړه رحم نه نه بوسي چې بدی ورکی کی دوستۍ رو ولې بدی خدا سې دي چې په اول کړه کې چې دا خوګ د خو په پلنه سخت وي او بدی دې څوک نه خوخوي خالي هر د خوخه کې دوستي د خوخه کې خوګه خوله د استعمال کی.
د خوست قومي مخور وای کزای مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅه وکي په راتلونکي کې د بدوی پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وای
دولت باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي د قاتلینو مخه ونیسي ترڅو نوي بدۍ رامنځ ته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونه وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام علیکم پیغام خو خپور کئ د اسلامي مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکټول افغانان ورونه به هر هوادونو ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي مکتبونه نه ستو پسنګي کې داس هیڅ مکتب نه سچغه استادان پر پرولري او کتابونه پرولري نو موږ ته باید په دغه منځکه کې یو مکتب را ته جوړ سي دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو نو د دې هدف له کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې. والسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی راډیو کا کوم کو دم کو سلام الله حمزه روزگان ولایت چرچینو د ولسوالی سیتونته موږ پته چیر میاش د چیر میاش و میاش وکیږي د سیبرانو نو وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسی وګر تر در وسه چې ورکان سپنجری سړی دا غونه پایږي نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره غلی ده.
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسه سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعیت سم شي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي کوم راستو کې هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي نو دغه دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او د موسسې نو په دغه حالت باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې دی ورزولاند خبرونه ته
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره لکتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویانې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلی له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیج ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاقو او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي که تابلیتکا
صنعتي نشې مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅيږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي پراتونکي ونه لسی.
دا چې اتحاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشهیي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دي.
د نقیب په نوم یو بستري معتاد وایي چې د بنګو د کښت له امله چرسي سوم.
موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته و، په ګونۍ پرسلان پراته او اومه چرس مې سګرېټ ور واچول و مې څکول، بس د هغه ورځې څخه پخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جمیل ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشه یي ګولۍ نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولی او د نشه یي موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولی دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. کتیرو شمیرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوي ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قومندانې ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وچې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو شیشه، 50 کیلو چرس، 25 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تور 6000 نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼې ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبر پاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وه چې له دې کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوي او د خرڅولو بازارونه د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشه یي مواد چې له تابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشه یي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. د سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګری ملتونه تر راتلونکو څو اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوي دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چی مون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما طول و خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلې چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود ذات تاثیر کړو چې مازه یې ترسې بيخي کړک کړو.
شپږویشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلار یې بنګې کرلې او د هم له پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس به کرل، چرس همسې به اوتاک اوته جوړوي، اوتاک یا چی بیا ټکوي چوی ټکی د اوله ګردا او د شان چې دی دویم درې مدونه تلای جوړي چرس ما د تلای هم نشي واغسته مور مار کې ما یې چرس وایم د چرس هغه کوم نو وایل کېده بل ورځ مو کابل د کډراله یو نه راغې هغه هو وخت متاد و ما ته وایي بیا دی ته وایي د واسطه په سیګریټ کې ما ده کې سیګریټ کې ما ده کې وایي تبي یو دد دی یو دد مې وایم بس سر ناس بلان دی راو ورته لوم بل لګم نو بس ریګو سره بناس چې مونږ چرس وایي.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر محتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه محتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل د نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده کله چې دوی یو رچ په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړ شوې ده. په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخه ایستلې ده. د ته پام کېږي نه واغم فکر کوي هغه چرس په غرب کې استعمالیږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې په پایل شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي ونه لري.
هغه معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. له همدې امله که معتاد هر وخت وغوړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امیش چرس با شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي د دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، له دوامدار بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نمی باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کیږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفیږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
پا دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښ په غوښه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښ په غوښه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځای ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تا هم ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي ده چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي، چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و ګریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشه یي موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټولې عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالی هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلی وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله دا د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حسحال وي و کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکی دا مړ کیږي. همدغسې بې خوبي ده او جنسي اشتهایې هم کمیږي.
کومه ویره سي په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله راپیدا سوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشې کوي او نور استفاده نه کوي، کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن دفتن نه پس له یو دیر مدینه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پیتیزدی هغه مونږ یادو چې پیتیزدی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توک استفاده و نه کی و سو موده کی، کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو کې وخت ونیسي او بیا ورسته عادي حالت ترامستکیږي.
ترن اوریدم کو اوس هم د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسیدونکو نقیب لسو کالو راهیسې نشه کوي. د ده په خبره چې په ډیر وړه کوالي کې له خپلو ځمکو څخه په راټولو سویو چرسو باندې معتاد سو. نقیب چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی زیاتوي چې چرسو یې اعصاب ور خراب کړي دي. په وړه خبره غوسه کېږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کېږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلا نو سر پمیر سر بیبایی و دا شان می یاد کری، زنجانی و زورادی و دا شان می ویلی در دا غزگی پوری تلالین برمی سبکان پریشی. بس دا ایسو زمانه که چی مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کرسران. یو نیمو یاران سر کشنستول بلا بس دیر کشرون من اجر و بریت منو دا دا وقت سا چرس بخون. خواله تا کرکی جل تا پمزک کرکی جل تا سمش پا یکوتا که اومه چرس براتا پا گونی که پرسلان براتا اومه چرس می سگریر تو روی چه روی می سکول بس داغه و رئیس پخته سو داغه و رئیس خوان را کری داسی اومه چرس دو دیم نکوی خو اومه چرس خوار نه سگریر نلگی آقا بس نشه کرم برای چه بنده چو کلی دی چه با سگریر تای وخی چرس پا خلو سرکشی بنست ما با مصره و و دا غی کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ولن خیر مجم عملیان تقریبا لست بول سکالا بکیر چی بسی سگریتای موخی نه سرخیلن لطا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راسه چی مود لطا وزیپا در پیدا کو یو میاش جوی میو سراتیری که مالی وزیپا نو دیر اپوس و چی چرس و ای خام خا بعد دی ویل چی مانا یسو شبیر لطا تیری که چی جور سی بیا چی دیارا کم وزیپا غوشتا مش بیدر پیدا بس خدای دې سره چې ساتي دا درته وایم ښه شی نه دی خدای پاک یار مسلمان چې نیوسه یو کار ته چې سودا یې سم دم به دې ترتیب برابر کړي یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناس به دغه چم لري و چې په خراب شی ووښم په ورځ د دماغ بد تاثیر و یا مې خوش کې دغسې یو چم به ونیو کې ته مخکې چې مې نس کول هر څه م مانا په لاس کې و اوس چرس دغس کوم کار بار عشق نه راکوي چې بل کش به مو کرلی و خوان بیا نه راکوي چې ورشه اوسه بس به مې دغه زړه و چې مانا ځای تللی وای د یو اشنا سره کښېناستلی وای چرس مو وخلي وای نه کار به پات و چرس وي دا د رنګ بتیا مانا ډېره ده نه اوس کې زه وښم کې نه وښم بس په هغه نامه یاد یم وای دی چرس وي عملي دی عملي د عملي نوم راباندې یاد دی پلار و مور و ورور دی براته ویل چې دا کار مه کوه ګرده وایي چې عملي دی یاروینه دی پلان دی ستا نه مال سری ده نه کوم د خه اوس ما رنګ ماسبت څه وي او داسې په پټه مو بیا بغلي یو چرس مرس وخل بیا به ایسو زمانه تېره سوه بیا به راخبر سو چې بیا دې دا کارونه شروع کړي بیا به مو لاسته ته علاقه چې نه کوم بیا به مې ایسو زمانه پرېښو نو په دې خاطر یې جنجال نه دی راسره راغلي نو مو جنګ ورسره کړی دی د نشې په خاطر
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا پیدا شوه بس کار وشو له خیره
او سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای دې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای ری ته وګوره وسړیه پوره نه درته غوړوم ساری درته کوم خوم ځکه مخر څه و
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته نه وینې چې هر ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
داستانه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټول مځکه دې خرڅ کړې زما سر دې هم خرڅ کړل کدا یو چوچم ځکه هم خرڅ کې موږ به څه کوو
نو څه وکم ته یو چاره را وښیا
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوکم بخت می تول دی لیوی خامی خوان پوتر دی او لبولی خوان نیستی دی نپویشم چه نور بلا چه با دیورسی ووینم الهی تو می زوی را جور که تو خو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار میم داسو میشی کیگی چی کورتا ندائی را غلی کاغا پا کور که وی لاغ سرا خو پیسیشتا اوز ما جاویر ڈاکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری ستا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودو رو اختا شو پودری پلار کل پلار وی
نپویگا چی پلار بمی اوز چیری وی موری
لادی وازی آغا وقت کورتا را چی چی دا پودو رو رانی ولو لپارا پیسی نلری تمزو که پیسی پلاز و رغلی نور دا غم و سر نسته چه شاته میرمن او اولادونه پاته دی موز با بیا غام اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
سخ نسه که ولی لدیر کم زوره بیخی شوره دا نسه
نمره خوی ناروغی دومره نوا که دیلاش پیسی مدلو دای اوز بای والی ناروغی دومره دیری دای لکش شفیقه راغلا
دایدی وکی چه زرمینی خال پیسی ور کری وی راغلی لوری
هو موری راغلما
څنګه سو زرمینه خاله پیسې درکړې
نه راي نکړې هغه ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بی خیره خزه ده ته د دوی خانه یو پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي په خوا خو موږ څه کړو لوده خلکو به پور راکاوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په شه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې دا خو هېڅ نه خوري نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي دا دی نبزې ملار دی
خدایه دا خو مړ شو مور مې سپېرو شو ستا ګلانه یې زویه
زما وروره که څنګه رانه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکې خدایه ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې
دا ازادي رادیو وترن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان